دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. نن چهارشنبه ده، د 1990 کال د هود د میاشتې 28مه ده چې د 2020 کال د مارچ د میاشتې 18مه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
جمهور رئیس غنی د اجرایه ریاست څوکۍ لغوه کړه. طالبانو د خپلو بندیانو پاکله د غنی طرحه رد کړه، او امریکا وایي د تاوتریخوالي لوړه کچه د سولې بهیر کمزورې کوي.
قدرمن اوریدونکو، په خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې افغان میرمنې داسې سوله غواړي چې د هر چا حقوق پکې خوندي وي.
کله چې له طالبانو سره سوله کوي، سوله وکړي تاسو اما واقعي سوله وکړي، په سوله کې چې د ټولو حقوق تل شوي وي.
په افغانستان کې طبیعي پیښو په تیر یو کال کې په سلهاوو کسان وژلي او په لسهاوو زره کورونه یې وران کړي دي.
تعداد کسایی که به شکل مستقیم گرفتار به اصطلاح فقر دائمی شود.
لچین ورسته ایتالیا دوهم هیواد دی چې د کورونا وایروس ډیری پیش پکې سبسیوی دی. دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ له روان حالاتو سره څخه لرو، خو اوس به د دې سات خبرونه نوشابه آشنا او احمد شکیب دوست تاسو وایي.
السلام علیکم. طالبانو د بندیانو د خوشی کولو په حق له د ولسمشر محمد اشرف غنی طرحه رد کړه. دوی وایي دا طرحه د امریکا او طالبانو د موافقه خلاف ده. طالبان وایي تر هغه چې 15000 بندیان په یو وار خوش نشي له افغان حکومت سره به خبرو ته کښینني. ولسمشر غنی د سه‌شنبه په ماښام یو فرمان صادر کړ چې له مخې 1500 طالب بندیان د خنیت د خودل لپاره د ورځې سلطنه د قبل 22 منټې څخه خوشی کیږي. د افغانستان د جمهور رئیس په فرمان کې راغلی چې 3500 نور طالب بندیان به د سولې د مذاکرات او د پرمختګ سره جوخت په دې شرط خوشی شي چې د طالبانو تاوتریخواله کم شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلزاد د دواړو خواو څخه وغوښتي چې سره خبرو ته کښېني او د سولې د خبرو جزئیات تنظیم کړي.
د افغانستان ولسمشر د یو تازه فرمان په ترڅ کې د اجرایه ریاست څوکۍ لغوه کړه. جمهوری ریاست امریکا غږ ته تایید کړی چې د ولسمشر غنی د فرمان په اساس د اجرایه ریاست ټولې اداري او مالي چارې د قبل 19 ختم شوې دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن خبریالانو ته وویل
رهایی زندانی های طالبان ربط مستقیم با امنیت مردم افغانستان داره. اگر ما مطمئن نشیم که بعد از رهایی امنیت مردم به دست نمی آید، طبعا که او کار حکومت افغانستان انجام نخواهد داد.
په فرمان که د افغان امنیتی ځواکونو لخوا د پخوانی اجرایه ریاست د چارواکو د امنیت تامینولو د مسؤلیت د پای ته رسیدو خبر هم ورکړل شوی دی، او د ملکی خدمتونو ادارې ته لارښوونه چې د پخوانی اجرایه ریاست مامورین په نورو ادارو کې په دنده وګماري. عبدالله عبدالله د دې فیصلې په وړاندې خبرګون خودل نه دی خودلی او خودلی دی او ویلي دي چې د ولسمشر فرمانونه نه مني.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي ډیریدل د منلو وړ نه دي او دا به د سولې بهیر کمزوری کړي. دغه وزارت ویاندې مورګان اورتاګاس په بیان کې لیکلي چې طالبانو په افغانستان کې د قاتم لاټړ ماموریت پر قواو د بریدون نه کولو په برخه کې یو لړ اقدامات کړي، خو لا هم د افغانانو وژل روان دي او دا وضعیت باید بدلون ومومي. همدارنګه د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د پاوز یو لوړپوړي قومندان جنرال فرانک مکینزی د امریکا د سنا مجلس غوړه ته ویلي چې د طالبانو بریدونه دوام لري او که وسلوال خپلې حملې کمی نه کړي نو امریکا به په دې اړه لاس په کار شي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سه‌شنبه په ورځ د امریکا او طالبانو د سولې تړون په غوڅ اکثریت تصویب کړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان له حکومت نه غوښتي دي چې د افغانستان سیاسي مشرانو، مدني ټولنې او د ښځو د استازو په ګډون د یو هر اړخیز مرکچي پلاوي له لارې طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازې مرستیاله چیریتا نارمن چالیټ وی موږ دا منو چې طالبانو په خارونو کې په لویو اډو د بریدونو درولو لپاره اقدام کړی دی، خو اړتیا ده چې په دې برخه کې نور هم کار وشي. موږ له هغوی غوښتنه کوو چې په کلیوالو سیمو کې هم پر افغان ځواکونو بریدونه ودري او بین الافغاني مذاکرات او د سولې فرصت د بریالۍ کړي. په ورته وخت کې یو شمیر ډیپلوماتانو اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د امریکا طالبانو په تړون کې د دوو پټو سندونو په اړه له معلوماتو پرته دا تړون لاسلیک کړی دی.
د افغانستان له طبي پیښو سره پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په تیرو 12 میاشتو کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې 392 کسان مړه شوي او 400 نور ټپیان دي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې وزیر نجیب آقا فهیم نن یوې خبري غونډې ته وویل
تعداد کسایی که به شکل مستقیم تحت تاثیر
په ټوله کې دغه کسان شمیر چې په مستقیمه توګه له طبیعي پیښو اغیزمن شوي دي 1,300,000 تن رسیږي. طبیعي پیښې د دې لامل کیږي چې خلک خپل ملکیتونه له لاسه ورکړي او په تلپاتې فقر اخته شي،
گرفتار به اصطلاح فقر دایمي شوه.
په یو بل خبر کې د سالنګونو د ساتنې د ادارې رئیس زمیر عمر خیل نن امریکا غږ ته وویل چې د سالنګ لارې د تیرې شپې رئیس د زیاتې واورې د ورېدو له امله تړل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې اټکل خي چې په دې سیمه کې به د واورو ورېدل او د توپانونو به تر راتلونکو 24 ساعتونو پورې دوام وکړي.
د پاکستان یو اف 14 جنگي الوتکه د چهارشنبه په ورځ په پلازمینې اسلام آباد کې د تمرین په محل غورځېدلې او له منځه تللې ده. سرچینې وایي چې الوتکه د اسلام آباد د شکرپلیا سیمې ته نږدې غورځېدلې او پیلوټ وژل شوی دی. دغه الوتکې د پاکستان د ملي ورځې لپاره د چمتووالي تمرینات کول. د پاکستان هوایي ځواکونو په یوه بیان کې لیکلي دي چې د الوتکې د غورځېدو پر لاملونو پلټنې روانې دي.
په کوټه کې د کورونا وایرس لمړی مثبته پیښه ثبت شوې ده. د کوټه په فاطمه جنا روغتون کې د کورونا وایرس ځانګړي څانګې مشر ډاکټر نورالحق موسی خیل پیښه تایید کړې ده. د ریپورټونو له مخې دغه 12 کلن هلک د پاکستان د سن ایالت اوسیدونکی ده او له ایران نه د تافتان له لارې پاکستان ته راغلی ده. د دغه پیښې سره په پاکستان کې د کورونا وایرس د ثبت شوي قضیو شمیر 900 تنه ته رسیدلی ده.
په داسې حال کې چې د امریکا په شمول په نړیواله کچه د کرونا د وایروس ثبت شوي پیښې مخ په لوړېدو دي، د نړۍ مختلفو حکومتونو د دغې ساري ویروس د خپرېدو د مخنیوي په غرض عاجل تدابیر نیولي دي. په واشنګټن کې د امریکا غږ د خبریال د رپورټ مهم ټکي له سید سلیمان شانه اوري.
د کرونا ساری ویروس چې تیر کال په ډسمبر کې د لومړي ځل لپاره د چین د ووهان په ولایت کې خپور شو، د نړۍ په 1,400 هیوادونو کې له 1,300,000 نه زیات کسان نیولي دي او 3,300 ناروغان مړه شوي دي. د چین نه بهر په دې وژونکي ویروس تر ټولو زیات ناروغان په ایټالیا او ایران کې مړه شوي دي. د ایټالیا حکومت تقریبا په ټول هیواد کې د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو باندې بندیزونه لګولي دي. په مجموع توګه په چین کې اوس پیښې کمې شوې، خو دغه هیواد روغتیایي چارواکو د چهارشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې 40 تازه پیښې ثبت شوې دي. په عین وخت کې د امریکا په متحده ایالاتو کې هم تر دې دمه د کورونا د کووېډ-19 ساري ویروس ثبت شوې پیښې له زور نه زیاتې شوې دي او شاوخوا 1 ناروغان تر اوسه پورې مړه دي. د روغتیا نړیوال سازمان له خلکو نه غواړي چې خپل لاسونه په صابون پاک وینځي، په مخونو دې لاسونه نه وي او له هر هغه چا نه ځان لرې ساتي چې ټوخیږي او کتب لرینو په کورونو کې د کینی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د غیواد د پاوز متقاعد جنرال جاکن د جنکیت د امریکا عالی ملکی مډال ورکړه ده. د ولسمشرۍ د ازادۍ مډال پرون د خاصو مراسمو په ترڅ کې په سپینې ماڼۍ کې جنرال کین ته وسپارل شو. جنرال کین په افغانستان او عراق کې د امریکا جګړې څارلې دي. دغه امریکایي جنرال په 1,16 هیوادونو کې د 1.5 میلیون امریکایي پوځیانو رهبری په غاړه درلوده.
د روسیې پارلمان د هغه هیواد په اساسي قانون کې د تعدیل طرحه نن تصویب کړه چې له مخې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین کولی شي د خپل کاري دورې له پای ته رسولو وروسته 12 کاله نور هم په واک کې پاتې شي. د تازه تعدیلاتو پر بنسټ د اجرایه قوې په خاص ډول د ولسمشر واکونه زیات شوي. همدارنګه پارلمان د همجنسبازانو واده کولو ته رای ورکړې نه ده. تازه تعدیلاتو کې راغلي دي چې په خدای باور د روسیې په دودیزو ارزښتونو کې شمیرل کیږي. د کرملین منتقدینو تازه تعدیلات غندلي او د مظاهرو غوښتنه کړې ده.
د خبرونو پای
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سواردل درنو ریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه په افغانستان کې د امریکا د یو پخوانی سفیر سره مرکه هم لرو. هله د خبرونه تر پای ووري. لومړی به رپورټ ووري چې افغان حکومت ویلي راتلونکې اونۍ به د طالب بندیانو د آزادولو لړۍ پیل کړي. د افغانستان جمهور رئیس د یو فرمان له مخې به 1500 بندیان د شنیت او پاته 3500 به د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتو په مهال اودشت خوشی کیږي چې طالبان خپل بریدونه ودروي. د افغانستان بشری حقوقو ویلي چې کمیسون د طالب بندیانو پر آزادولو اندیښنه ښودلې، خو طالبانو امریکایانو ته یې د 1500 بندیانو لیست ورکړی چې څوک په کې لاس نسی وهلی. نور حال حکمت سروش راکوي.
بلاخره ولسمشر اشرف غنی د طالبانو د بندیانو د خوشی کولو فرمان ورکړ. د دې فرمان له مخې به په لومړي پړاو کې د 1500 بندیانو د خوشی کولو لړۍ د راتلونکي شنبه په ورځ پیل سي، چې هر ورځ به سل بندیان آزادېږي او پاتې 3500 بندیان به د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتو پر مهال په دوه اونیو کې 1500 خوشی کیږي. ارګ وایي چې د طالبانو بندیان په دې ضمانت خوشی کوي چې بیرته به جګړې ته نه ځي او طالبان به له جګړې لاس اخلي.
رهایی زندانیای طالبان ربط مستقیم با امنیت مردم افغانستان داره. اگر ما مطمئن نشیم که بعد از رهایی امنیت مردم به دست نمی آید، طبعا که او کار حکومت افغانستان انجام نخواهد داد.
طالبان ویلی چې امریکا ته د 1500 بندیانو لیست سپارلی او هغه کسان چې خوشی کیږي باید په لیست کې شامل وي. خو پخوانی طالب چارواکی وایي فکر نه کوي چې طالبان به د 1500 بندیانو خوشی کولو وړاندې له حکومت سره مذاکراتو ته حاضر سي.
یو هیئت بندیانو د کمیټې د امارت اسلامي را روان دي. دلته مسؤلین د ولایت به مرسره وي. د هر ولایت د مسؤل د خانه به بندیان تشخیصیږي او پس هغه نه به د بندیخانې نه راخوشي کیږي.
د افغانستان د بشري حقونو کمیسون د بندیانو پر خوشي کولو اندېښمن دي او وایي چې په دې برخه کې د ولسمشر صلاحیتونه هم محدود دي.
مو به یې باورسیم کې افراد کې مرتکب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت شده و افراد که ادعاهای حق العبدی بر علیه از اونا وجود داره قطعا نباید شامل لیست آزاد شده ها قرار بگیرن.
داد ولسمشر مکلفیت ده به حقوقی لحاظ بانده چه وضاحت ورکری، شفافیت ورکری په دې لړۍ کې ترڅو داد نظام اصلی مالکین چې خلق دي دوی پویشي چې د مونږ دغه ممثلین یا د مونږ دغه وکیلان چې مونږ تعین کړي دي، که هغه پولیسي جرګې کې دي، که هغه ولسمشر ده، که هغه ټول دي، دوی څه رقم کار کوي؟ دغه مسله لږ څه د اندېښنې وړ ده.
افغان حکومت په داسې وخت کې د طالب بندیانو د آزادولو پریکړه کړې چې د افغانستان او منځني ختیځ لپاره د امریکایي ځواکونو قماندان جنرال مکنزی وایي فکر نه کوي چې طالبان پر خپلو ژمنو ودرېږي.
که ټول بندیان هم ایلاسی او د سولې توافق داسې لاسلیک شي چې طالبان د راسي افغانستان ته، کابل ته او د واک اخیستلو هڅه دی وکړي، بیا به نو څه تضمینی ته د افغانستان لپاره، د افغانستان د ولس لپاره او د نړۍ لپاره په ځانګړي ډول د امریکا لپاره چې بیا به دوی د ګواښ سره نه مخ کیږي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړلیک له مخې باید تر بین الافغاني مذاکراتو وړاندې د طالبانو 1500 بندیان آزاد سي او طالبان به هم د افغان حکومت زر بندیان خوش کوي. خو افغان حکومت وایي بندیان په دې شرط آزادوي چې طالبان جګړه ودروي او بین الافغاني خبرو ته حاضر سي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د افغانستان له ملاتړو غواړي چې د هیواد د اوږدې جګړې د پای ته رسولو په مذاکراتو کې ښځو ته ونډه ورکړي او طالبانو ته هیڅ کله اجازه ورنکړي چې په ښځو او نجونو د وحشت واکمني وتپي. په دې اړه نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
د امریکا پخوانی لومړی میرمن سناتوره او د بهرنیو چارو پخوانی وزیره هیلری کلنټن چې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د خزو د ونډې پاړه رابلل شوی غونډې ته خبرې کولې، ویل چې افغان میرمنې ریښتینی ویره لري چې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې یې د داسې یوې سولې لپاره له لاسه ووځي چې ښایي دوام ونه کړي.
Women must be included and
په افغانستان کې د سولې په هر هوکړه کې باید ښځې شامل وي او د هغوی حقونو ته درناوی وشي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې، اقتصادي ودې او د هرې هوکړې د دوام لپاره ښځې مهمې دي. که ښځې څنډې ته شي، د پایدار سولې لیدلوري به له منځه لاړ شي. که ټولنې سره وویشل شي او ښځې منځوي شي، ډېر احتمال لري چې ترهګر ځان ته پناه ځایونه پیدا کړي.
میرمن کلنټن د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د بریا په اړه هم شک څرګند کړ.
When governments fail
کدیو هیوات نیمای وګړي یعنی خزي سند ته پریږدي، د وی هوکړې ساتل ستونزمن کیږي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز د غونډې په پرانیستي وینا کې ټینګار وکړ چې افغان خزي د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري.
We have our friends and allies.
موږ خپل ملګری او متحدین لرو چې خبرو اترو ته لارې هواره کړې ده. د دې معنی دا ده چې په خبرو اترو کې د افغانستان حکومت لپاره هم یو شمیر څوکۍ ځانګړې شوې دي او ټاکل شوې څوکۍ به د افغانانو ټول شمول استازي ته بولري چې هم خزي او هم ځوانان پکې وي.
ډاکټر ورزلان احمد بیا د سولې لپاره وروسته د نړیوالې ټولنې د ملکی او پراختیایي مرستو پر دوام ټینګار وکړ.
In development and humanitarian assistance
د سولې یا جوړجاړي وروسته چې فرض وکړو یو ورځ له خیره سولې راغله، بشري او پراختیایي مرستې باید د اشرافي شبکو په اساس ونه ویشل شي. نړیواله ټولنه باید دغه مرستې په ځایي خلکو او کلیو او بانډو باندې وویشي.
په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو د ملګرو په نوم د دغه ډلې په غونډه کې چې د افغانستان او برېټانیې لخوا یې مشري کېدله، د افغانستان لومړۍ میرمنې رولا غنی په یو ویډیوي پیغام کې ډاډ ورکړ چې د افغان ښځو له سلا مشورو پرته به د سولې کومه پریکړه نه کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
در نوریدونکو په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر رانالد نیومن وایي چې له طالبانو سره د موافقتنامې نتیجو ته باید انتظار وسی. نیومن د امریکا ژغ له خبریال سمیع الله جلالزه سره په یو مرکه کې ویلي و چې اوس د سند د شوالي او بدوالي په اړه قضاوت نسی کېدی. همدارنګه دغه امریکایي ډیپلومات د انتخاباتو په تړاو ویلي چې ځینې افغان سیاستوال د خپلو موقفونو د ساتلو لپاره مبارزه کوي.
امریکا او طالبانو بالاخره د سولې موافقه لاسلیک کړه. څه فکر کوي دا ښه که بده موافقه ده؟
زه فکر کوم چې موږ باید د اوس لپاره صبر وکړو، خو په دې لار کې کوشش کول ارزښت لري. ټول پوهیږو چې له پوځي لارې بریا نشو ترلاسه کولی او تر هغه وخته چې موږ په جګړه کې داخل واوسو هغوی هم له نظامي لارې نشي بریالی کېدی. دا چې آیا د سولې په لور یو ګام دی که نه تر اوسه نه پوهیږو. دا د دې پورې اړه لري چې تعهدات څه دي او امریکا څه ډول چلند کوي. دا همدارنګه د افغانستان په سیاستوالو او طالبانو پورې هم اړه لري.
امریکایي ځواکونو پر طالبانو بیا هوایي بریدونه پیل کړي دي. پیغام څه دی؟ وړاندې به څه پیښیږي؟
لومړی دا چې موږ حکومت نه یو. بنا انزه د دولت له لورې څه نه شم ویلی. خو زه تل داسې فکر کوم چې طالبان به د امریکا د غبرګون د معلومولو په هدف د فشار راوړلو هڅه وکړي. فکر کوم زموږ پیغام ډېر جدي دی. موږ له افغانستان نه پخې نه سپکوو. موږ د دې په اړه چې قرارداد د سولې برخه وي ډېر جدي یو. که تاسې داسې فشار واچوئ چې باید وی نه کړئ، نو موږ به یې په شا وتنبه وو. دا زما برداشت دی.
د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو له طالبانو سره په قرارداد کې د پټو زمیمو تایید وکړ، خو واشنگتن له افغان حکومت سره دوه اړخیز امنیتي تړون لري. ولې امریکا له طالبانو سره د قرارداد په مشخصو مخفي برخو موافقه کوي؟
هغه څه چې ما اوریدلی د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي پټې معاملې نه وي، یوازې محرمې برخې وي. هغه وویل چې دا د محرمو قراردادونو توپیر دی او کانګرس ته به وښودل شي. هغوی هڅه نه کوي چې د موافقې یو څه برخې له چا پټې وساتي. زه نه پوهیږم چې څه پکې دي. زه په دې باور یم چې یو شمېر برخې تایید شوي دي، خو هغوی غواړي چې خصوصي وساتي. زه فکر کوم یو شمېر به ډېرې مهمې وي. موږ امریکایان د شرایطو پر اساس د قرارداد په اړه خبرې کوو، کوم چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په وار وار تکرار کړی ده. اس پر هم دا خبره کړی ده، خو موږ عام خلک تر اوسه نه پوهیږو چې دا شرایط څه دي. دا ډیره مهمه ده چې ټول په دې پوه شي چې دا شرایط څه دي، دا چې امریکایان دې شرایط ته ژمن پاتې کیږي او که یوه لوبه ده. تاسو د اوباما د حکومت پر مهال ولیدل، موږ وویل چې د عسکرو وتل د شرایطو په اساس دي، خو زه په 2013، 2014 او 2015 کلونو کې د عسکر د وتلو شاهد وم. دا د شرایطو په اساس نه بلکې د مهالویش له مخې و. اوس بیا ویل شوي چې هر څه د شرایطو په اساس دي. موږ پخوا هم داسې ویلي وو، خو بیا مو هسې نه دي کړي. آیا موږ اوس جدي یو؟ موږ وایو جدي یو، خو زه فکر کوم چې دا جدیت به د وخت په تیریدو سره معلوم شي، نه اوس.
ولسمشر غنی هڅه کوي چې ځان د طالبانو او پاکستان د اړیکو پر بنیاد خبر کړي. هغه له طالبانو وغوښتل چې له پاکستان ووځي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
پاکستان طالبان ته پناه ورکړې ده، ټول په دې پوهیږو. زه فکر نه کوم چې طالبان به له سولې مخکې پاکستان پرېږدي. فکر کوم دا به رښتیا وي چې طالبان غواړي پاکستان پرېږدي. ما له هغو کسانو سره چې طالبان ته نږدې پاتې شوي خبرې کړي، او هغوی ویلي چې طالبان داسې احساس کوي چې د پاکستانیانو لخوا کنټرول کیږي او آزاد نه دي. خو هغوی به افغانستان ته ولاړ نه شي، ځکه چې د سولې تر قرارداد پورې د امریکا هوایي بریدونه پنخ کولای شي.
د سولې د بهیر له پیل څخه تر اوسه پورې د پاکستان ونډه څه ډول وینې؟ آیا د هغوی ونډه مثبته ده؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده، خو ځواب مشکل دی، ځکه پاکستان د خبرو میسته د طالبانو د راکاګلو په برخه کې دواړو طرفونو کې نقش لرلی دی. هغوی د حل لارې لپاره ډیر لیوال دي. هغوی له دې کار سره د علاقې په هدف یو دلیل لري، ځکه چې پر هغوی ناسمې اغیز کوي. دا چې توازن یې مثبت دی که نه، زه اوس څه نشم ویلی. فکر کوم موږ یو څه وخته ضرورت لرو تر څو وګورو د قرارداد تطبیق څنګه کیږي. آیا طالبان له افغان لوري سره خبرې کوي که بل طرف ته ځي؟ د پاکستان په اړه قضاوت به د دغو مواردو پورې تړلی وي. دا به یو ځل نه وي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. درنو اوریدونکو، په خوست کې د ښځو د یوې مدني ټولنې مشره وایي که طالبان قدرت ته ورسیږي، شایي پر ښځو محدودیتونه ولګوي. دا له افغان حکومت او طالبانو غوښتنه لري چې د سولې په تړون کې د ښځو لاسته راوړنې وساتي. په همدې اړه پام وکړئ، زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ ته.
د خوست مدني فعاله سهیله نوري د تېرو دوو کلونو راهیسې د سولې کوترې په نوم د یوه مدني بنسټ مشري پر غاړه لري. دا هر ورځ په خپل دفتر کې د ښځو پر اړوند موضوعاتو کار کوي. په داسې یوه ولایت کې چې کلتوري محدودیتونه پکې زیات دي او د ښځو د ژوند بهبود یې خپل هدف ټاکلی، وایي که طالبان بیا قدرت ته ورسیږي محدودیتونه به یو څه ډیر شي، مګر هڅه به یې دا وي چې له ستونزو سره مبارزه وکړي.
میرمنې په دې برخه کې په دې شلو کلونو کې زیاتې لاسته راوړنې لري، او دوی به دې ته تیارې نه شي چې دغه لاسته راوړنې د له لاسه ورکړي. یعنې میرمنې به د خپلو د لاسته راوړنو لپاره مبارزه کوي او دا هڅه به کوي تر څو دغه خپلې لاسته راوړنې وساتي.
د یادې مدني ټولنې مشره سهیلا نوري زیاتوي، کوښښ کوي چې نه یوازې د ښځو له حقونو څخه دفاع وکړي، بلکې په فرهنګي او اجتماعي فعالیتونو کې د هغوی ونډه نوره هم زیاته کړي. که څه هم وسله والو طالبانو د ښځو حقونو ته د ژمن پاتې کېدو خبره کړې، خو په ټولیزه توګه اندېښنه دا ده چې رینه له هغوی سره د سولې په تړون کې د ښځو حقونه له پامه وغورځول شي.
کله چې له طالبانو سره سوله کوي، سوله وکړي تاسو هم واقعي سوله وکړي، په هغه سوله کې چې د ټولو حقوق ساتل شوي، هم د مېرمنو هم د نارینو حقوق ساتل شوي وي، هم د مېرمنو لاست شل کلنې لاسته راوړنې پکې ساتل شوي. نه دا چې مېرمنې بیرته هماغه حالت ته لاړې شي چې دوی نشو کولی د خپل حقوقو لپاره غږ اوچت کړي.
د سهیلا نوري په وینا د یادو مشکلاتو د هواري او له ښځو سره د کېدونکو زور زیاتې پیښو د کمښت لپاره د خپلو همکارانو په ملتیا هلې ځلې تر کلیو بانډو هم رسولې دي.
ته ذهن ته تغییر ورکړل، د ښځو د حقونو لپاره کار وکړو، د ښځو تعلیم لپاره کار وکړم، داشان د دوی ته د کاري زمینو برابرولو لپاره کار وکړو تر څو دوی وکولی شي چې خپلې ستونزې په خپله حل کړي، او د خپلو ستونزو د حل لپاره هغه حل لارې چارې دوی ته وښیو چې دوی په اسانۍ سره وکولی شي د دولت له لارې هم د نورو سرچینو له لارې خپلې ستونزې حل کړي.
دغه مدني ټولنه د ژمي په رخصتیو کې د بیوزل نجونو لپاره د زده کړو زمینه هم برابروي.
هڅه ده دا چې د خزو د ژوند خوالي او پرمختګ په خاطر په هر اړخیزه توګه اسانتیاوي برابرې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې طبیعي پیښو په تیر یو کال کې په سل هاو کسان وژلي او په لس هاو زره کورونه یې وران کړي دي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریالي لیمی نیازی رپورت.
لپی خسره د مبارزې په برخه کې د دولت وزارت وایي چې په تیر یو کال کې په ټول افغانستان کې د طبیعي پیښو مخصوصا سیلابونو لامل 392 کسان مړه شوي او 390 ټپیان شوي دي. لپی خسره د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم ملت ته د دولت د حساب ورکولو په برنامه کې ویل چې دغه تلفات د سیلابونو، واورخویدنو او زلزلو لامل تر سره شوي چې لا ملای 2,316 کورونه په مکمله او نسبی توګه خراب شوی دی. خغلی فهیم هم درنګ ویل چې دغه په خلا مل 500 زره جریب از مکه هم ورانه شوی ده.
مجموعا تعداد کسایی که به شکل مستقیم تحت تاثیر
په ټوله کې دغه کسان شمیر چې په مستقیمه توګه له طبیعي پیخو اغیزمن شوی دی 1,316 زره تون رسیدي. نو ګورو چې طبیعي پیخي هم د خلکو ځان او مال ته یو جدي ګواښ دی. طبیعي پیخې د دې لامل کیږي چې خلک خپل ملکیتونه له لاسه ورکړي او په تلپاتې فقر اخته شي.
مردم تمام دار و ندار زندگی خود از دست بته و گرفتار به صلاح فقر دائمی شوه.
خود اغا وزارت وایی چه پراتلون که ده طبیع پی خود وران کاره او خلکو تا ده تلفات واره ولو ده مخنیوی اکم والی لپره ده افغانستان ده پی خو نقشه جوره کرده. خاغلی فهیم وویل چه ده نقشه با ده طبیع پی خو ده خطر زایی نادوی تا و پی جنی او ده پی خود لتر سرکی دو چه خمخ که با دوی تدابیر نیسی. هغه ویل چې د یاد نقشې یا اطلس لمخې به دوی پوهیږي چې د افغانستان په کومو سیمو کې ډېرې زلزلې، برف کوچونه او نورې طبیعي پیښې کیږي. خود ولسی جرګې غړي ریحان آزاد وایي چې له طبیعي پیښو وروسته له زیانمنو کسانو سره د حکومت مرستې بسنه نه کوي.
خوب است که ولایت های آسیب پذیر افغانستان پیش از پیش اونا را آمار داشته باشند.
دا وایي خدا چې له زیانمنو ولایتونو څخه شمیره ولري، مخصوصا هغه ځایونه چې ډېر زیانمنون کړي، باید چمتووالی ولري، ذخیره ولري، د مربوطه ولایت په مرکز او لسوالی کې د وسیدو لپاره د ځای چمتووالی ولري، او هم دارنګ د زیانمن روغتي وضعیت ته باید بیړنۍ رسیدنه وشي. غیر معیاري کورونه، د استنادي دیوالونو کموالی او طبیعي پیښو ته وړاندې چمتووالی نه نیول هغه لاملونه چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو وروسته د ډیرو تلفات و ورانیو لامل کیږي.
د مهم خبرونو سرټکی اوري. طالبانو د بندیانو د خوشکولو په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی طرحه رد کړه. د افغانستان ولسمشر د یو تازه فرمان په ترڅ کې د اجرایي ریاست څوکۍ لغوه کړه. جمهوری ریاست امریکا غاک ته تایید کړي چې د ولسمشر غنی د فرمان په اساس د اجرایي ریاست ټولې اداري او مالي چارې د کاپ له 19 ختمې شوې دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي ډیریدل د منلو وړ نه دی او دا به د سولې بهیر کمزوری کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سه‌شنبې په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون په غوڅ اکثریت تصویب کړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان له حکومت نه غوښتي دي چې د افغانستان سیاسي مشرانو، مدني ټولنې او د ښځو د استازو په ګډون د یو هر اړخیز مرکشي پلاوي له لارې طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په تیرو 12 میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 492 کسان مړه شوي او 390 نور ټپیان دي. د پاکستان یو اف شپارلس جنگی الوتکه د چارشمې په ورځ په پلازمینه اسلام آباد کې د تمرین په مهال غورځېدلې او لمانځه تللې ده. د کوټې په فاطمه جنار روغتون کې د کرونا وایروس ځانګړي څانګې مشر ډاکټر انور الحق مساخیل تایید کړ چې په کوټه کې د کرونا وایروس لومړی پیخه مثبته ثبت شوه. په داسې حال کې چې د امریکا په شمول په نړیواله کچه د کورونا د ویروس ثبت شوې پیښې مخ په لوړېدو دي، د نړۍ مختلفو حکومتونو د دغه ساري ویروس د خپرېدو د مخنیوي په غرض عاجل تدابیر نیولي دي.
د
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. کولی سئ چې زموږ بلې خبرونې ته په 001202619 باندې زنګ ووهئ. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.